السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې لوی اختر مو یو ځل بیا مبارک شه زه صفی الله ستانکزیم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري دغه پروګرام وړاندې کوم وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویدنې باور لري په زیان کې دی او په دې سره نشي کولای چې د افغانانو ارادې بدلې کړي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان له نوي حکومت وغوښتل چې د افغان سولې او ثبات لپاره رغنده رول ولوبوي نور مهم مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زئی وایي
اوریدونکو په مکری د خبرونو سرټکو ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار کړی دی وسوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لاري له موټر وښته کړی ول خوش کړل پر کابل وسواله حمله پای ته ورسیده او رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته روان دی پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولست د اختر په وینا کې ویل چې افغانان د راکټ کوښتنه تسلیمیږي د شاغلی غنی د وینا پر مهال پر کابل شهر د راکټي حمله ژغ اربیدل کده هغه وویل
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حمله لاندې دا ولس سر کیته بیا د فکر وکړي دا ولس او چت ولسته درې دلې ولسته او همیشه و د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي
د کابل پولیس وایي چې یو راکټ نن ارک ته نږدې او دوهم د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګېدلی دی پر کابل نن دولس راکټ توغول شوي دي وسوالو طالبانو د یسر شپېته ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لارې نه موټر وښته کړی ول خوشی کړی دي یو افغان چارواکی رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسكر او پولیس ورسره بيولي د کندوز ولایتي شورای وګړي غلام رباني رباني د خبر تایید کړی ویلي دي چې عسكر او پولیس نامعلوم ځای ته بيول سوي دي رویټرز وایي د طالبانو دوه قومندانانو د ملکی وګړو د خوشی کولو خبر تایید کړی دی د کابل شهر د ریکاخانی په کوڅه کې وسواله حمله پای ته ورسیده د کورنی چار وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دوه درو د په وینا تروریستانو کړې وه او ټول وژل سوي دي
حملې کې امروز مربوطات
حوزه اول لینه دوی هغه حمله چې نن سهار د اولی حوزه په مربوطاتو کې شوی و په هغه کې دوه پولیس زخمیان دي حمله پای ته رسیدلې ده او تلفات نه لري دوه یا درې تروریستان وژل سوي دي د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی رپورټونه وایي چې د افغانستان پوځي هلیکوپټرو نن د کابل د زاړه ښار د عیدګاه جومات او شاخوا سیمو پر سر مکرر پروازونه کول د پاکستانی رسنیو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په سپتمبر کې د پاکستان ته سفر کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو مرستیالی الیس ویلز پرون په واشنگتن کې فارن پرس کلب ته وویل چې دوی د پاکستان د نوي حکومت څخه تمه لري چې په سیمه په عمومي ډول او په افغانستان کې د امن لټینګش سره په همکاري وکړي او مثبت رول ولوبوي د پاکستان ډان رسپانی نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې پر حالاتو د خبرو لپاره پاکستان ته روان دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی آسیا د چارو مرستیالی الیس ویلز پرون په واشنگتن کې ویلي چې امریکا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه بیان هرکلی هم کوي چې وایي د ګاونډیو هیوادونو سره ښه روابط جوړول غواړي د ایران حکومت وایي یو نوی جنگي جټ الوتکه یې جوړه کړې چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوی جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناستی دا د ایران د جنگي الوتکو څلورم نسل دی د کوثر په نوم دا نوی جنگي جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې یو ښودل سوې ده پن انټرنیشنل نن وویل چې د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سنسوف د غذایی اعتصاب سلم ورځ المانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. په لندن کې د لیکوالانو د ملاتړ ټولنه پن وایي چې د روسیې سفارت ته به له ټولې نړۍ د اولیه سنسوف د ملاتړ پیغام ورسوي. اولیه سنسوف د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. او په روسیه کې محکمې په 2015 میلادي کال کې د تروریستي فعالیتونو په تور په 10 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش نن د پراګ ښار په مرکز کې د چک ملي راډیو مرکز ته مخامخ په ځانګړو مراسمو کې وویل:
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
د وای ګران وطنوالو، زه پر دې چې د چک سلوواکیا د زړورو مدافعانو د درناوي مراسم له تاسو او د چک راډیو سره یو ځای ترسره کوم او ویاړم. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولین او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 20 نیټه پخواني چک سلوواکیا اشغال کړ چې بلاخره اشغال یې په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي له سقوط سره پای ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اورګ او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او افم سلاش 15 باندې خبرونه کوي. وړاندې اورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن د سولې او اوربند په مسلې خبرې وکړي او وی ویل هغه ډلې چې سولې او اوربند نه کوي د افغانانو ارادي نشي بدلولی.
ټول هغه افراد چې توطیې باندې باور لري، وینې باندې باورمند دي، نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس ارامي په خطر کې وي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې لپاره مرسته وکړي.
At a time when President Ghani has been so forward leaning in putting
forward وی ټولو د ولسمشر غنی د سولې لوړاندیز ملاتړ وکړ، نو په پاکستان غږ کو چې دغه هڅې پیاوړې کړي.
To reinforce that message.
په کابل کې نن د وسلوالو لخوا بریدو شو، خو د دریو بریدګرو په وژل کېدو او د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسید. او د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو اختر څنګه تیریږي؟ شهزاد محمدي وایي:
زموږ د شختري چې اومده علاقان سره لوبه کوي، د لوبه نراشي د شپې وي د شي سار راجیک شو مونږو کو جمعات کې بل د غاړي ورکو، نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کم چې بخپل یواد خپل کورنۍ سره اختر تیری.
رازو لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونی باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولای د افغانانو اراده بدل کړي. ښاغلی غنی د سې شمې پورس په ارګ کې لوی اختر د لمانځل ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند مشروط دی. ولسمشر اشرف غنی د رواني اونۍ د یک شمې پورس د وسلوالو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند اعلان کړ او شرط کې خود چې وسلوال طالبان هم باید غاړه کېږدي. په دې اړه باندې کرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر د کول وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. خغلی غنی ل لمانځه وروسته په ولنډ وینا کې د اوربند او د سولې په مسلو باس وکړو. نو موري وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر خار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واوریدل شول چې خغلی غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما طول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه بانده باور لری، وینی بانده باور مندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان دی ولس آرامی به خطر که باشه، که دوی فکر کهی چه در راکتو پا هم لولانده دا ولس سر کی تهی بیاد فکر رو که.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلی غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغې وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قمندان د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي په کوچني اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچني اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربنده په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دیني عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همداشان وویل چې د وروستیو نظر پوښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما
به اساس دی زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس ترسره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. د ولسمشر ویان محمد ارون چخانسوري تیر ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري به دغه ډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناټو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په هڅو کې راغنده رول ولوبوي او هغه ترهګري ډلې وځپي چې د دې هیواد له خاورې پر افغانستان حمله کوي. د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي او دا هیواد کولی شي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر یا هم لخپلی خاوري وباسي. نورياس نوري په دې اړه رپورت جوړ کړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی او جنوبی آسیا د برخی مرستیاله الیس ویلز وایي پاکستان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبولی شي او د دې هیواد له نوي حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. مېرمن ویلز دغه څرګندونې یو شمېر آسیایي هیوادونو ته د خپل سفر له پیلېدو مخکې د سېشن بي پورس په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. ویلز وویل موږ مخکې هم اسلام آباد ته د هغو ترهګرو په اړه چې له دې هیواد پر افغانستان حمله کوي اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له نوي حکومت هم تمه کوو چې د دغو ترهګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي. موږ د حقیقت په پام سره چې ترهګري نیابتي ډلې تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري خپل اندېښنه څرګنده کړې کړي او د دې هیواد له حکومت غواړو چې زیات څه ترسره کړي او پر دغو ترهګرو ډلو چې فعالیتونه یې له دې هیواد بهر متمرکز دي فشارونه زیات کړي. میرمن ولز وویل د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي دا مهمه ده چې د پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې امن او ثبات ټینګ وي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې چې افغان ولسمشر د سولې په اړه جدي ګامونه اوچت کړي اسلام آباد هم کولای شي په دې هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دې ته په پام سره چې افغان ولسمشر د سولې وړاندیز کړی او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی او په اوس وخت کې چې افغان ولس د سولې غوښتونکی دی او هغه عکس العملونه چې موږ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند په وړاندې ولیدل چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ د طالبانو وسلوالو یې هم هرکلی وکړ او دا یې وښوده چې دوی هم له جګړو ستړي دي. اوس د دې وخت دی چې ټول لوري د خبرو د میستر شاکین یا موږ هم له پاکستانه د دې ډېره تمه کوو چې دغه هڅې لا پیاوړې کړي. میرمن ویل چې ویل کېږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د دوشنبې په ورځ د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ مخته وړل کېږي. ویل زیاته کړه واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت څنګ ته کړي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته د هغوی د کینولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغې لوړ پوړې ډیپلوماتې دغه راز وویل چې پاکستان هم دې ته هڅوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي تر څو دا یقیني کړي چې طالبان یا د خبرو میز ته کښېني یا یې هم له هېواده وباسي او بیرته یې افغانستان ته ولیږي او پرې نږدي چې د دې هېواد په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خپرونې کوي. قدرمنو ژوندونکو، له کندوز په یو تازه خبر کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د یو مسافر وړونکي بس د تختول شوي سورلۍ پاتې یو دېرش کسان هم له اسارته خوشي کړي او آزاد کړي دي. ویل کېدل چې شاوخوا یو سلو شپېته کسان دوی تښتولي وو او وروسته دغه تعداد را خوشي کړي دي، خو چارواکي وایي چې لا هم پنځه کسان دوی په اسارت کې دي او هڅه به کوي چې دغه کسان را خوشي کړي. رویټرز خبري اژانس بیا د تښتول شویو کسانو په بخښنې سره د طالبانو لخوا بیا ویل شوي چې دوی 200 کسان له ځانه سره وړي وو او ځینې بیا وروسته د کندوز په خان آباد کې خوشې کړل. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی، له دې نه به دقیق جزئیات راواخلو چې څومره مسافر وو او څومره خوشې شوي دي او څومره نور پاتې دي.
مننه ستنګزی صاحب، زه لومړی لوی اختر تاسو ته مبارک وایم، همدارنګه د ازادي راډیو اورېدونکو ته. څرنګه چې تاسو هم وړاندې اشاره وکوله، تېر ورځ وسلوال مخالفانو د درې بسونو سورلۍ له ځان سره تښتولې وې، خو بیا سیمه چارواکو ویل چې دغه شمېر څخه د سپینګرو په منځګړیتوب باندې دوه نوي تنه تېر مازدیګر خوشې شول او همدارنګه یو دېرش تنه د تېر ورځ ماښام ماخوستن ترمنځ خوشې شوي دي او لا هم پنځه تنه مسافر د وسلوالو مخالفانو په اثرات کې دي. د خانواد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویل چې ټوټل تر اوسه پورې 123 تنه تښتول شوي مسافران د وسلوالو طالبانو له ولکې څخه آزاد شوي دي او لا هم 15 تنه دي د دغه ډلې په اثرات کې دي. د ویل چې هڅه روانه دي تر څو دغه پنځه تنه هم د دې ورځې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو له اثرات څخه آزاد
شو. یعنی جامن یو سل اته ویشت کسانو، تاسو خبره داسې چې یو سل اته ویشت کسان تښتول شوي وو، له هغې ډلې تر اوسه یو سل درویشت را خوشي شوي دي.
بله، فقط ځکه هر موټر د سپرلیو شمیر مختلف و، ځکه ځینو چارواکو ځینو رسنیو ته زده نقیصه ارقام ورکړي، خو دقیق ارقام هم دغه یو سل اته ویشت چې یو سل درویشت خوشې شوي دي او پنځه تنه لا هم د دغه ډلې په اثرات کې دي.
طالبانو خو څه نه ویلي، ځکه چې طالبانو پخوا ویلي وو، هغوی ویلي چې 200 کسان دي، نو د هغوی دا به سمه نه وي د چارواکو په خبره کې. څنګه
تیر ورځ وسلوال طالبان ویلو چې دوی شمېر سورلۍ له ځان سره ویلي دي او یو شمېر یې وروسته له څېړنو خوشې کړي او که دوی هغه پاتې شمېر هم دوی خو ته مشکوک نه وي هغه هم خوشې کوي.
ښه، سمه ده. یعنی اوس په سیمه کې دغه د لویې لارې وضعیت ارامه دی، موټر تګ راتګ کوي، مشکل نشته که څنګه؟
په ټوله کې د کندوز د لوی لارو امنیت ډېر ګواښن دی، یعنی تهدیدات پکې شته دي. خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه په دغه لارې باندې کندوز ته خار یا کندوز بغلان ته تګ راتګ وکړي، ځکه چې هر وخت که وسلوال طالبانو غوړي سره تر اوسه او د خپل اهداف په څیر ډیره وخت د خلکو په وینا چې دوی کله چک پاینټ کوي اکثره د نظامی کارکونکو په څیر او د بهرنۍ مؤسسو په کارکونکو په څیر ګرځي.
ډیره مننه کوم اجمل اریانو چې د کندوز تخار له لوی لارې د تکتول شوی مسافر او د ازادۍ په اړه باندې موږ ته خبر راکړي. یوازې 15 کسان له طالبانو سره پاتې دي. د کندوز چارواکي وایي چې جمان 133 کسان طالبانو تکتولي او تر اوسه پورې 133 را خوشی کردی.
راپورونا مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
راکټي حمله او ډلهیز برید په کابل ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کم رنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څه وسلوال د لومړۍ امنیتي او ځای اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي او درې بریدګر درې واړه وژل شوي دي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د څو ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبې سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډله ییزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حملې کې په امروز تو مربوطات حوزې اول این اخسی بخشی که
دوی وایي یو شمېر تورستانو د راکټي حملو په توغولو سره د لومړۍ دویمې نهمې او لسمې امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نښه کړې. هغوی چې ډله ییزه حمله یې کړې وه پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. دوه یا درې تورستان ووژل شول. د راکټو حملو له کبله زموږ دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي او خوشبختانه نوره مرګ ژوبله نه لري.
وضعیتشون کاملا خوب
است. دو خاغلی دانش خبر بریدگر د ایتګا جمعچات د ماهی پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی وو او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر د رارسېدو له کبله په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکي دی په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوي او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې دغه پیښې د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خو له ډلې باري اریز بیا په دې باور دی چې د دغو ډول پیښو مخنیوی اسانه او ساده کار نه دی.
دا نه تنها د افغانستان ولس ټوله مایوس کې په خاصه توګه د کابل ښاریان، اما په مجموع کې دا نسو ویلی چې امنیتي ځواکونو امنیت نه دی تامین کړی. تروریستي اعمال په اروپا کې، حتی په امریکا کې تاسو شاهد یاست، او دا جنگ هم د لویو سیمه ییزو استخباراتي کړیو لخوا څخه تحمیل شوی دی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله غواړي او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چک جمهوریت او سلوواکیا نن په پراګ ښار د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 50مه کلیزه لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال کې د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف دغه مهال پر چکو سلوواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1918 کال د اگست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میش ځواکونه هم ورسره ملو د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلوواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1918 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا تر ټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړې مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1918 کال کې د پراګ د سپرلي د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
ازادي راډیو ته غواګیاست لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي اوس وخت په آیرلند کې دي او اختر عملته تیروي. په داسې حال کې چې هغوی لوبي هم لري له آیرلند سره. پرون یې آیرلند ټیم وګاټه، یوه لوبه یې د شلاوریزو ترې وګټله او سبا ته بیا هم له آیرلند سره مخ کیږي په بریډي ښار کې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر شیراغا امکار نن پر فیسبوک باندې لوبغاړي کینولي او له هغوی نه د اختر پیغامونه واخیستل. ما هم دوی پیغامونه را لنډ کړي او دغه د تاسو ته خبرو.
السلام علیکم، دلوی اختر مبارکی ملاجو کی چې دا اختر ځان سره خوشحالیان روړیو په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چانه سغلتیانه چې وی لاړ شي یو بل سره غاړیو کوي مافیانه کوي سره راغون شي او الله دې کی چې موږ دا روان میچونه دا موږ ته موږ ډېر ډېر دواګانې کم شي حج ته ځي الله دې کی چې دا غو حج قبول شي او اول ته سعودي عرب نه موږ ته دواګانې راولې کیږي چې موږ ته ډېر مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړی وي او په کور کې به مو ډېر ځم کم کړی کلم چې کرکټ شروع کړی. فرق خاص فرق شوی چې مینوالو ته وای؟
بالکل فرق دی، د شي چې زمنګ چې کله په کور ما اختری نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو اغوی ته شاپینګ وکړین والو کالی بوتان شین او بیا دلته زمونږ د اختری چې اومده علاقان سره لوبه کوي د لوبې نه راشي د شپې وي د شي سار راجیک شو مونږ وګ جمعات کې بل د غاړې ورکو ناشته وګ بیرته کوټو ته ننوځو ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیب دي کوم چې په خپل یواد خپل کورنۍ سره اختر تیری.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دي.
او منیجر صاحب لا شنواله ته ورواله چې دقیق خبرې وکړي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته تر مبارکي. الله پاک دې خوشاله او آباد او الله پاک دې لا قربانيان ټول قبول کړي. سره منځونو مونږ ته دعاګانې کوي میچونه مر روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، تاسو اختر مبارک. قربانيان الله پاک خپل دې قبول او منظور کړي. داخل دي اجان او غاجان سره ټول مسلمانانو
آفتاب صاحب خاطره دی خپل راته وای دلته خلک پښتنه پرون کیچ دی چې ونیو غلطه دی وای د کیچ نه روسته ویل چې وای نو دا څومره رښتیا نه وی ویل کنه
وای نه ویل ته چې د عثماني ولا قبل چا سره بالکل هنګو خبرې نه کولی چې مونږ اوس دغه ګول سړی بېخې داسې
وچېځان
ته حیرانو منیجر سمالیا وو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې ځان سره یخ کړل دا زما ښه خاطره وه کرکټ کې. بالکل ډېر
ښه کیچ و، مننه. نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم.
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي او چې شیراغا همکار سره غږیدلې او شیراغا همکار د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر دی، نن د کرکټ لوبغاړي کینول او له هغوی نه د اختر پیغامونه واخیستل.
ستاسو له پیغامونو
نوم انجینر لیاقت دی، د کونړ ولایت د مرکز اسلام آباد اوسیدونکی یم. د نیکمرغه لوی اختر ټولو هیوادوالو ته د ازادۍ راډیو للاری مبارکی وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره د صلح، امن او د ورورۍ پیغام راوړي.
زه سید کمال د کونړ ولایت اوسیدونکی د آزادۍ رادو للارې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي ویم او خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ د سوکالۍ او د امن ذریعه وګرځي.
وایم حضرت الله مینه ناکیم د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. ټولو هیوادوالو ته د آزادۍ راډیو د لارې د اختر د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر زموږ دپاره د سولې سمبول وګرځي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو تغوږ نیولی دی. دغه پروګرام دلته ختمیږي. بله خبرونه چې وروستۍ خبرونه به وي سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر صفی الله. استانک زای خسته نباشی و سلام و شما.